احمد چیبریم په دې خبرونه کې ستاسو قربا. السلام علیکم. د کندهار ښار په ومه حوزه کې جګړه ده. د روزګان نوې امنیت قمندان بیا خلکو ته د امنیت ډاډ ورکړي.
په دې پرسنل امنیت نیسو آرام توګه خلکو باید ځوان نو کې خبر نشه.
طالبانو د افغانستان په شمال کې شیرخان بندر نیولې او پر یو شمېر نورو تجارتي بندرونو یې بریدونه کړي. د حکومت رسنیو د مرکز رئیس دواخان مینفال
دوی غواړي چې همدغه لارې وتړي او افغانستان او د افغانستان خلک بېرته پاکستان ته محتاج شي.
دا به هم په دې خبرونه کې واوري.
د شاتو بچۍ په هلمند کې د پراختیا په حالت کې دي او د خلکو لیوالتیا هم زیاته ده په دې برخه کې.
تر هر څه مخکې خبرونه له سالم محمد صالح څخه.
د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. د کندهار والي هغه راپورونه چې وسلول طالبان د کندهار تر محبس رسېدلي اوازې وبللې. په اتریش کې د ریل ګاډي اوښتو ځینې زده کوونکي ټپیان کړل. د روغتیا نړیوال سازمان د روان میلادي کال په لومړیو درې میاشتو کې په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو خبر ورکړ. دغه سازمان نن جمعه وویل چې د 2021 میلادي کال په لومړیو درې میاشتو کې د جګړې پر مهال د ملکیانو مرګ ژوبله د تیر کال د همدې مودې پرتله 9% زیاته سوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې یوازې تېره اونۍ لږ تر لږه 65 ملکیان وژل شوي دي. دغه سازمان مخکې هم د افغانستان پر وضعیت اندېښنه ښوولې او د جګړې له ښکېلو اړخونو څخه د ملکیانو د خوندیتوب غوښتنه کړې وه. په افغانستان کې په ځانګړي ډول په وروستیو میاشتو کې د جګړو دوام د څو مرستندویو ادارو اندېښنې هم پارولې دي. د اکسفام په نوم نړیواله خیریه اداره وایي هره دقیقه د نړۍ په بېلابېلو برخو کې 11 کسان د لوږې له کبله مري. راپور وایي روانو جګړو په افغانستان کې د لوږې وضعیت نور هم خراب کړی دی. اکسفام د لوږې په اړه په هغه راپور کې چې نن جمعه خپور سو ویلي په نړۍ کې 155 میلیونه کسان د غذایي خوندیتوب له اړخه په بحراني حالت کې ژوند کوي چې د تیر کال په نسبت 40 میلیونه کسان ورزیات شوي دي. راپور وایي په افغانستان کې 14 میلیونه او 2 لک کسان چې د ټولو وګړو 42% کېږي د لوږې تر ټولو بد حالت کې ژوند کوي. د اکسوام راپور افغانستان دریم هیواد بلل سوی چې د ټولې نړۍ په سطح غذایي خوندیتوب نه لري. د خوړو خوندیتوب په دې معنی چې ټول خلک په هر وخت کې بشپړ صحي او وړ خواړه ولري. د روسیې چارواکي او طالبان ادعا کوي چې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د دې ډلې ولکه ټینګول زیات شوي دي. دا څرګندونې داسې وخت شوي چې د طالبانو یو هیئت پرون مسکو ته لاړ او له روسي چارواکو سره یې خبرې وکړې. داسې ښکاري چې اوس روسیه لیواله ده د افغانستان په اړه سیمه ییزو مسایلو کې نور هم دخیله وي. له یوې خوا له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل روان دي، له بلې خوا په افغانستان کې د جګړې شدت زیات شوی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن جمعه اعلان وکړ چې د افغانستان او تاجکستان د سرحد 85% برخه د طالبانو په کنټرول کې ده. خود روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي د ډله ییز امنیت د تړون سازمان به د تشدد او پاراوونکو اقداماتو د مخنیوي لپاره لاس په کار سي. په دغه سازمان کې روسیه، ازبکستان، تاجکستان، قرغزستان، قزاقستان او ارمنستان شامل دي. سرګی لاوروف نن د افغانستان د جګړې له ښکېلو اړخونو غوښتنه وکړه چې د یو بل په وړاندې له زغم څخه کار واخلي. د کندهار والي هغه راپورونه چې وسلول طالبان د کندهار تر محبس رسېدلي اوازې وبللې. روح الله خان زاده نن په یو ویډیو پیغام کې د کندهار اوسیدونکو ته ډاډ ورکړ.
موږ قوي زمریان سره ولاړ دي، هیڅ شی هم نشته. زه د کندهار ولس ته اطمینان ورکوم چې تاسو په ډاډه زړه خپل ژوند کوئ. تر هغه وخته پورې چې موږ ژوندي انشاءالله د دې ښار ته موږ اجازه نه ورکوو چې دا راسي وحشت او دهشت خور کې هیڅ وخت اجازه نه ورکوو.
تر دې مخکې راپورونه ورکول سوي چې وسلوالو طالبانو د کندهار ښار په اومه حوزه کې د پولیسو ځینې پوستې نیولې او جګړه د کندهار تر محبس رسېدلې ده. د کندهار امنیتي چارواکي وایي د دوی پوځي عملیات پیل سوي او طالبان یې په میر بازار سیمه کې محاصره کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي د افغانستان د راتلونکي په اړه باید پریکړه په خپله د افغانانو لخوا وسي. د دغه وزارت ویان جان کربي پرون په واشنگټن کې یو کانفرنس ته وویل
That is up to the Afghans.
دا په افغانانو اړه لري چې د خپل راتلونکي په باب په خپل پریکړه وکړي. هیله من یو په سیمه کې نور هیوادونه که هر څه کوي یا له افغانستان سره دوه اړخیزه اړیکې څنګه دي، د مذاکرو له لارې د سوله ییز جوړجاړي ملاتړ وکړي او دغه هیواد بیا کورنۍ جګړه کې ښکېل نه شي.
د افغانستان حکومت ډاډ څرګند کړی چې دغه هیواد به هیڅکله په کورنۍ جګړه کې ښکېل نه شي. د قرقیزستان او تاجکستان سرحدي ساتونکو پرون د پولي په اوږدو کې بیا ډزې تبادله کړې. په دې پیښه کې د قرقیزستان یو پوځي وژل شوی او بل ټپي دی چې دواړه لوري د دې پیښې ملامتي پرې وه او بل اچوي. دواړه خواوې په دې جګړه کې د مرګ ژوبلې بیلابیل ارقام وړاندې کوي. دا تازه شخړه د اپریل میاشتې تر وسلولې نښتې وروسته کېږي چې د دواړو هیوادونو د سرحد په لنجمنې سیمې کې هغه وخت تر 500 زیات ملکیان او سرحدي ساتونکي وژل شوي وو. په اتریش کې له ریل لارې د یوه ریل ګاډي د اوښتو په پیښه کې څو ماشومان او تنکي ځوانان ټپیان شول. راپورونه وایي پیښه نن هغه وخت وسوه چې سالزبورګ ښار ته نږدې د ریل ګاډي له ریل لارې واوښته او سیند ته ولوېد. محلي رسنۍ وایي لږ تر لږه 12 زده کوونکي د خپلې درسي دورې په وروستۍ ورځ په دې پیښه کې ټپیان شوي دي. د اتریش د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې ویلي په ریل ګاډي کې شاوخوا 50 کسان وو چې تر طوفاني باد وروسته نسکور شو. او د توکیو د اولمپیک نړیوالو مسابقو تنظیمونکو موافقه وکړه چې په دغه مسابقو کې دي نندارچیانو ته د حضوري ګډون اجازه نه ورکول کیږي. دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې په جاپان کې د کورونا وایرس د پیښو له زیاتېدو وروسته د اضطراري حالت څلورم پړاو نافذ کړی سو. د جاپان د اولمپیک وزیر تمایو ماروکاوا اعلان وکړ د توکیو اولمپیک مسابقو ته د نندارچیانو د ګډون د اجازه نه ورکولو پرېکړه د حکومتونو له مشرانو، تنظیمونکو او د اولمپیک دغه ورځ د پارا اولمپیک له مسؤلانو سره تر سلا مشورو وروسته وسوه. په توکیو کې د اولمپیک مسابقې د جولای پر 23 دوی اون وروسته پیلېږي او د اګست تر 8 نیټې دوام کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 پښنو په ټول افغانستان کې اوري. احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. ویل کې چې طالبانو د کندهار ښار په ومه حوزه کې د پولیسو یو شمېر امنیتي پوستې نیولې او جګړه د کندهار ښار د محبس تر ودانۍ پورې رسېدلې. بل لور ته د تختپل امنیت قمندان د تیر شپې په جګړه کې د نیوي وسلوالو طالبانو د وشل کېدو او د 215 متل قولي اردو مطبوعاتي دفتر په سپین بولدک ولسوالۍ کې د لسکونو وسلوالو طالبانو د وشل کېدو خبر ورکوي. تفصیل په دې راپور کې.
وسلوالو طالبانو د جمعې په شپه د کندهار د ډنډ ولسوالۍ د دیماشور او بلندی امنیتي کمربندونه ماته او د ماهی غره له لارې د کندهار ښار ومې حوزې ته داخل شوه. یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د ومې حوزې په میربازار سیمه کې د امنیتي ځواکونو څو پوستې سقوط کړې او جګړه د کندهار ښار د محبس تر ودانۍ پورې ورسېدل. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان جمال نصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان د ومې حوزې په میربازار سیمه کې د امنیتي ځواکونو لخوا محاصره شوي. د ځې په وینا د زندان د خوندیتوب لپاره د 404 په نوم ځنګړی قطعه ځای پر ځای سبي.
وسلوال تر هرګر د کندهار ښار د میربازار سیمې ته داخل شوی ول چې موږ افغان امنیتي او دیپای ځواکونه مشترک کوواوی د کندهار امنیت کمانډان د امنیت امیر او سپرسی امنیتی ملی اردو در طول و رواتلی دی وسلوال تر هرگری علا تکلا بنده کری دی نو انشالله چه دیر جر با در دیس خدا غزای پاکی او پر معباس باندیز مش خاص کتا 444 او داس نور زباکون علا تر 4 اطراپ تر چاپی رسوی دی چه در معباس امنیتی پا پرا دول سرنی ولی دی انشالله که مشکل نست او ویس کله به مابسته دی داخل نس.
په عین وخت کې د کندهار نوی امنیت قمندان جنرال محمد سالم احساس د جګړې په لومړی کرښه کې رسنیو ته وویل چې د کندهار ښار د سقوط د مخنیوي لپاره امنیتي ځواکونه خپل تدابیر زیات کړي. د کندهار ښار د ومی امنیتي حوزې ترڅنګ تیر شپه مهاله په ارغنداب، تختپل او سپین بولدک ولسوالیو کې هم وسلوالو طالبانو د افغان ځواکونو پر امنیتي پوستو بریدونه کړي. امنیتي سرچینې وایي وسلوالو طالبانو غوښتل چې د کندهار ښار او سپین بولدک د لارې کنټرول په لاس کې واخلي خو د امنیتي ځواکونو د مقاومت سره مخامخ شوي. دغه لار د شاوخوا 12 ساعتونو لپاره د مسافرو پر مخ تړل شوې وه. د تختپل امنیت کمانډان محمد هاشم ریګوال ازادي راډیو ته وویل چې د سپین بولدک د لارې په اوږدو کې شاوخوا نوي وسلوال طالبان وژلې دي. په عین وخت کې د 215 متل قولي اردو مطبوعاتي دفتر وایي تیر شپه په سپین بولدک ولسوالۍ کې په هوایي بریدونو کې 20 وسلوال طالبان وژلې او 15 نور ټپیان کړي. د کندهار ښار د ومې حوزې، ارغنداب، سپین بولدک او تختپل ولسوالۍ د تیر شپې او نن سهار د جګړې د ټولو تلفاتو دقیق ارقام نه دي معلوم. خو د کندهار میرویس روغتون ته لنن سهار 14 مړي او 10 ټپیان وړل شوي چې ملکیان، امنیتي سرتیری او وسلوال طالبان پکې شامل دي. وسلوالو طالبانو په سپین بولدک او ارغنداب ولسوالۍ کې د یو شمېر امنیتي پوستو د نیولو ادعا کړې.
په راپور کې مو واوریدل چې ویل کېږي طالبان د کندهار ښار تر محبس پورې رسیدلی دي او یو شمېر پوستې هم نیولي دي. خو د کندهار ولی روح الله خان ساده په یو ویډیو پیغام کې دا اوازې وبللې.
اول خو ما ده د شخصي رسنیو څخه دا هیله ده چې د دولت په ضد او د دولت په مخالفت د خپل ضد و نقص خبرونه نشر نه کړي. همدلته سهار په شخصي خصوصي رسنۍ پورته کړي وه چې محبس د طالبانه رسېدلي دي. همدغه دمونمحبس بېخره چیر شوي وي، د محبس مونه چیر شوي وي او هغه زموږ قوي زمریانه سره ولاړ دي. هېڅ شی هم نشته. زه د کندهار ولس ته اطمینان ورکوم چې تاسو په ډاډه زړه خپل ژوند کوئ. تر هغه وخته پورې چې موږ ژوندي انشاءالله د دې ښار ته موږ اجازه نه ورکوو چې دا راسي وحشت او دهشت خپور کړي. هېڅ وخت اجازه نه ورکوو. او دلته زه ولاړ یم، دا ښه چې اول دي دلته هم نشته، نه طالبان شته نه هېڅوک شته. خالي اوازې خپرې کړي دي، اوازې پخش کړي دي، هېڅ شی نشته.
د کندهار ولی روح الله خان سره
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن تیر شپه وویل چې د افغانستان حکومت سقوط نه کوي او د نظام د پایښ لپاره هلته ټول ظرفیتونه شته. افغان حکومت هم همدا خبره کوي. کدا سی وی طالبانو څنګه په روسیو کې یو شمېر سیمې نیولې دي او تر کله به دا پرمختګونه دوام کوي؟ د افغان حکومت د رسنیو د مرکز رئیس دوا خان مینپال وایي
د افغانستان حکومت له کومو سیمو وتلې دي که مور سواری پریسی دي. دا د طالب د بریا په معنا نه ده. تر ټولو مهم باس حکومتداری ده، خلکو ته د مرستو رسول دي، بشری مرستې دي. دوی یوازې دا شلته بشری مرستې درولی دی، یوازې هلته خدمات قطع شوي دي، یوازې دا شي زیربنا یې له منځه وړې ده او تعمیرونه یې نړولي دي. طالب بله هیڅ برنامه نه ده هلته وړې. تر ټولو مهمه دا ده چې طالب همیشه که تاسې متوجه شوي یاست، دوی د افغانستان د خلکو د حاصلاتو پر مهال باندې جګړه کوي. په ځینو برخو کې به زموږ د مسؤلینو غفلت کړی، په ځینو برخو کې موږ د قوتونو تابع کوو، په ځینو برخو کې به زموږ قوتونه کمی او په مجموع کې انګیرنه دا وشي طالب یوازې د بهرنیانو سره جګړه کوي او طالب د افغانستان د خلکو سره جګړه نه کوي. د افغانستان د نظام په وړاندې باندې نه چنګیږي. ولی برعکس طالب اوس د پاکستان په مستقیم ملاتړ باندې د افغانستان د نظام او د افغانستان د خلکو په وړاندې باندې جګړه پیل کړې.
مینپال صاحب، تاسو تور پوری کوي چې پاکستان له طالبانو سره مرسته کوي. کدا سی وی طالبان خو په شمال کې پرمختګونه کړي او هلته ځینې مهم ځایونه لکه شیرخان بندر نیولي، ولې پر تورخم برید نه کوي، ولې پر سپین بولدک حمله نه کوي؟
دا ډېره مهمه مسله ده. افغانستان تازه د یو هیواد له اړتیا خلاص شوی دی. طالب په همدغه بندرونو باندې شي، هغه ټول هغه بندرونه دي چې د افغانستان حکومت په تیرو شپږو اوو کلونو کې له منځنۍ آسیا او ایران سره پرانیستي دي. دوی غواړي چې همدغه لارې وتړي او افغانستان او د افغانستان خلک بېرته پاکستان ته محتاج کړي. نو دا بې له دې چې د پاکستان برنامه ونه سي بل څه معنا ورکړي. طالب یې د پاکستان حمایت یوه ورځ هم نه مقاومت کولی شي او نه مهمات لري.
که چېرته بیا هم همدا خبره وي نو د افغانستان حکومت حیات د دوه په ځای ول اسلام آباد ته نه ځي.
په اسلام آباد کې خو مو ډېره هڅه وکړله او د پاکستان سره جلا او د طالبانو سره بیل. ولی د پاکستان هدف دا دی چې بیرته طالب دلته حاکم کړي، بیرته د افغانستان د لوی ښارونو ټلیفونونه یا پېښور او اسلام آباد او کوټې ته وصل کړي او د افغانستان رهبری ټوله د دوی په امر باندې او د دوی کارنایلان او د دوی استخبارات او سره مشاورین او سیدی او د تخپل بریا او المازی چې نه به پاکستان د ارمان ته ورسیږي او نه به طالب.
د افغانستان حکومت چې داسې سخت تورونه په اسلام آباد باندې پوری کوي، نو د سولې خبرې ولې له طالبانو سره ادامه لري؟
سولې د افغانستان د خلکو مشتنه ده او حکومت د مسولیت لري چې د افغانستان خلکو ته سولې راوړي. پری په سوله کې مرتل ویلی دی چې طالب باید د پاکستان سره خپلې اړیکې تعریف کړي، د پاکستان سره د رابطه د دوی د رهبری شتون هلته باید تعریف کړي، همدارنګه پاکستان باید د طالب سره خپلې رابطه تعریف کړي. مذاکرات میز ته کښېنستل د اتمام حجت دی چې د افغانستان خلک په دې باندې پوه سي چې موږ د سولې په وړاندې باندې کاڼي نه غورځو، کاڼي نه ږدو. موږ سولې ته هغه سوله چې هغه باعزت او پایداره سوله ده، او د څلوېښت کلن بحران ته د پای ټکی کېږدي، هغه ته موږ اماده یو. د تر څنګ جګړه زموږ مجبوریت او زموږ مسؤلیت دی چې طالب جګړه کوي، موږ ورسره جګړه وکړو.
د افغان حکومت د رسنیو د مرکز له رئیس مینا پال څخه په مننې وړاندې د ازادي راډیو پرې خبرونه کې په پکتیا کې د جګړو له امله د بې ځایه شویو حال درکوو، خو اوس به روزګان ته ورشو. د روزګان نوي ټاکل شوي امنیه قمندان د امنیتي وضعیت د کنټرول ډاډ ورکړ. محمد خطاب خنجری چې تازه نن په روزګان کې دنده پیل کړه، ژمنه وکړه چې امنیتي ساحه به پراخ شي. تفصیل په دې راپور کې.
د اورزګان ولایت لپاره نوې ټاکل شوی امنیه کمانډان دغه ولایت خلکو ته د امنیت ډاډ ورکوي. امنیه کمانډان محمد خطاب خنجری چې د مرکزی حکومت له لوري د اورزګان ولایت د امنیتي وضعیت د کابو کولو لپاره د کمانډان په توګه ټاکل شوی، ازادي راډیو ته ویل چې ډیر ژر به د یاد ولایت په امنیتي وضعیت کې مثبت بدلون راولي.
اطمینان درکوم ان شاء الله هیڅ خبره نشته. موږ د دې خاورې خدمتګاران یو او تکړه پرسنل موږ لرو، او همدارنګه ښه قوتونه شته او حمایه موږ هم په مرګ په کندهار هم لرو، په مرکز هم لرو. چې ضرورت و دوی راځي که ضرورت اوس ضرورت نشته، ضرورت نشته. په دې پرسنل موږ کولی شو او دغه امنیت نیسو آرام توګه خلکو باید ژوند وکړي، هیڅ خبر نشته.
محمد خطاب خنجری د دریم ځل لپاره پر داسې مهال د اورزګان ولایت امنیه کمانډان ټاکل کیږي چې د دغه ولایت پنځه ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو سره دي. په ورته وخت کې د اورزګان ولایت یو شمیر مدني فعالین وایي چې په دغه ولایت کې د امنیتي وضعیت په اړه اندېښمن دي. په اورزګان ولایت کې یو تن مدني فعال غلام نبی شجاع ازادي راډیو ته ویلي
مخکې ترتیبات ونیسي، ولې اوس هم موږ دلته هیڅ ترتیبات نه ترسترګو کیږي چې موږ یې ووینو. په هغه باندې ولسونه کانی سي کم کمربندونه چې لاوه د پنځه کاله د دوی هغه پریس وینو وطن ته طالبان لاسرسی کړي، هغه اوس هم هماغه صفات دي. که چیرې هغه وتړل سي په ترینکوټ کې عملیات ترسره سي، په هغه صورت کې موږ ویلای شو چې دولت به خوندي پاتې سي، اندېښنې به مرافي.
د اورزګان ترڅنګ د هیواد د نورو ولایتونو څخه هم د جګړو راپورونه ورکول کیږي چې لامل یې خلک زیات اندېښمن کړي دي او له حکومت څخه د وضعیت د کنټرول غوښتنه کوي.
په پکتیا کې داخلي بيځای شبي وایي تش لاس له کورونو راوتلي او ژوند یې تریخ دی. په دغه ولایت کې د جګړو له زیاتېدو سره سم د بيځای شبي کورونو یو شمیر هم زیات شوی دی. دغه کورنۍ وای بیرنیو مرستو ته اړتیا لري. تفصیل په دې راپور کې.
میړه می مرده دوا وړ جنکه می دي سخت غریبانی می ده.
دغه درد د لیمور د پکتیا ل مرزکه ولسوالۍ څخه ورسته لاغې د پکتیا مرکز ګردیز سره کړه شو چې د یاد ولسوالۍ د نیولو لپاره د افغان حکومت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه توده شوه. ولسوالۍ سقوط شوه خو غنی کورنۍ ل خپل کورونو بي ځای شوه. د دغه بي ځای شوی کورنۍ په منځ کې یو کونډه مور چې نه غوښتل خپل نوم واخلي رسنوي ته خپل کیسه داسې وکړه.
چې موږ سکیږي موږ د غمځای نه ارغلی یو، جنګونو نه ارغلی یو، دلته غریبانه مو ده. ولا موړی مو پرې خولي وي چې ارغلی وو وړتي نه کې مو ځان سر واخیستل نه مو ولا کمبال نه بړستاني وي. ولا کرایي کورونو کې اوسېږو، کریان نه غوړي، ړنګ کورونو کې اوسېږو، ړنګ دي.
دغه مروایي جګړو ډېره دردولې او د ژوند اوسنۍ شېبې ډېرې په سختۍ تیریږي.
بس نور دې په دغه وطن کې سوله راشي.
بل کې سي په ډېره سختۍ په داسې مهال بشپړ کړ چې زړه یې ډک او لسترګو یې اوخ کې روانې وي. محمد ایوب هم د هغو داخلي بي ځای شوی لمنځه دی چې د پکتیا د اریوب ززیو له ولسوالۍ راکړه شوی. دای هم د جنگ او د کډوالۍ ډېرې ترخې کیسې لري.
شپیل جنگ خواه شد من بس خلق خزتید پر اکش برپده دویم روزی بول رو واج جنگ خواه خود طالبان و دستگاه حکومت بس من چکتیر دو بل دیروار و اسمان شد زوالی گیدم در زوبر شد نورا بیا بود و شبخانی در شبخانی که در دری روزی که گید سالور پینزه ورزی چر بطلیه
د پکتیا ځای چارواکي وایي په دې ولایت کې وروستیو جګړو له خپلو کورونو زرګونه کورنۍ بې ځایه کړې. د کډوالو رئیس عبیدالله مرهونی وایي دا یو ټیم یې د پکتیا د ټولو بې ځایه شویو کورنیو د ارقامو په راټولولو بوخت دی. دی وایي نږدې 2000 عریضې د ده تر دفتره ورسېدلې او له جملې د پنجشنبې په ورځ له 144 کورنیو سره د لومړنیو خوراکي توکو مرسته وشوه.
هغه رئیس چې موږ ته رارسېدلی دي شاوخوا ولس نیم سوه تر اتلس سوه پورې عریضې موږ ریاست ته رارسېدلی دي داخلي بې ځایه شو او سروې همدا اوس هم جریان لري 226 کورنۍ تثبیت شوې دي د داخلي بې ځایه شو په توګه او نوره سروې هم جریان لري انشاءالله تر اختره پورې به نورې کورنۍ هم سروې شي. پلان هم دغه ده چې کومې کورنۍ موږ ته د ایډي پي یا د داخلي بې ځایه شو په توګه تثبیتېږي هغه به اودس ریاست ته ریفر کوو دوی هغه عاجل اضطراري مرسته ورسره کوي.
د مرهون په وینا ګڼې نورې هغه کورنۍ هم چې د داخلي بې ځایه شویو په توګه پېژندل کېږي د دې ولایت د پیښو پر ضد د مبارزې ریاست له لورې به ورسره د اړتیا وړ لومړنیو توکو مرسته وشي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د اکسفام نړیواله خیریه مؤسسه وایي په نړۍ کې د هرې ورځې په هره دقیقه کې 12 کسان له لوږې مري. د مړینې دا شمېره په نړۍ کې له هغو کسانو لوړه ده چې د کووید-19 وبا له امله ژوند له لاسه ورکوي. د دې ادارې په وینا افغانستان د نړۍ یو له هغو هېوادونو څخه دی چې وچکالۍ الوژې سخت ځپلی. تفصیل په دې راپور کې
د الوګې پاړه اکسفام د جمعې په ورځ په خپاره کړې دې ریپورت کې ویلي په نړۍ کې دا مهال 155 میلیونه وګړي د خوړو د نشتوالي له بحران او یا تر دې هم له سخت وضعیت سره مخ دي. دا شمېره د تیر کال په مقایسه 40 میلیونه زیاتوالی ښیي. اکسفام په خپل ریپورت کې زیاتوي د دې کسانو له درې دوه برخې له دې کبله له لوږې سره مخ دي چې هېوادونه یې په جګړه یا کړکیچ کې دي. په ریپورت کې افغانستان په همدې ډله کې د سر هېواد یاد شوی چیرې چې تر 14 میلیونو زیات کسان چې د دې هېواد د وګړو په سلو کې 20 برخه جوړوي د بحران په کچه له لوږې یا تر دې هم له بتر وضعیت سره مخ دي. په دې حساب افغانستان په نړۍ کې دریم هغه هېواد ده چې د خوړو د تامین په برخه کې خلک له جدي ستونزو سره لاسو ګریوان دي. د اکسفام دا ریپورت وایي په تیر یو نیم کال کې چې کرونا وبا نړۍ کې پیل شوي د لوږې له کبله مړینې د دې وایرس په مقایسه ډېرې دي. د ریپورت په وینا په نړۍ کې په متوسط ډول د کرونا وبا له کبله په هره دقیقه کې شاوخوا 2 کسان مري خو د لوږې له کبله بیا په هره دقیقه کې د مړینو شمیر تر 12 زیات دی. د اکسفام ریپورت زیاتوي روانې جګړې د کرونا له کبله د هېوادونو ځپل شوي اقتصادونه د اقلیم د بدلون زیاتېدونکی بحران د دې سبب شوي چې په نړۍ کې بېوزلي زیاته شي او په لوږه ځپلو سیمو کې د خوړو کموالی د یو ناورین کچې ته ورسیږي. اکسفام پر هېوادونو ټینګار کړی چې هغه کړکیچونه د پای ته ورسوي چې د لوږې بحران یې رامنځته کړی او داسې شرایط د رامنځته کړي چې مرستندویه ادارې اړو خلکو ته ورسېدلی شي. ریپورت همدارنګه پر بډایو هېوادونو غږ کړی چې سملاسي او په بشپړه توګه دې د ملګرو ملتونو لخوا د لوږې د کمولو هڅې تمویل کړي. د اکسفام په وینا په نړۍ کې د اقلیمي بدلون او کرونا وبا له کبله د خوړو بیې په سلو کې 40 لوړې شوي چې په یوه لسیزه کې بېساري دي. د دې نړیوال خیریه سازمان په وینا د اقلیم تودیدل د هوا د حالاتو سره تړلي ناورینونه لکه طوفانونه، سیلابونه او وچکالۍ زیاتوي او سختوي. اکسفام زیاتوي افغانستان د دې ټولو یوه بېلګه ده چیرې چې جګړې، اقلیمي بدلون او د کرونا وبا چې دې سازمان درې ناورینونه بللي سره یوځای شوي او د عامو خلکو لپاره د لوږې بحران پراخ کړي. په ریپورت کې وړاندې د افغانستان په اړه ویل شوي دا مهال د کرونا وبا دویمه څپه له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو له کبله د تاوتریخوالي له زیاتېدو سره یوځای شوي، کاروبارونه یې ځپلي، خلک یې بې روزګاره کړي او په یو زیات شمېر انسانان یې له یو ځایه بل ځای ته کډه کېدو ته اړ کړي. له بهرنیو هېوادو څخه د پیسو په حوالو کې د پام وړ کموالی راغلی او همدارنګه وچکالۍ د افغانستان په کلو او بانډو کې د خلکو فصلونه ځپلي. راپور زیاتوي دا وخت افغانستان په نړۍ کې د خوړو د کموالي له کبله دریم هېواد دی او له تیر کال راهیسې 2 میلیونه نور خلک هم پر هغه شمیر زیات شوي چې د شپې لخوا په لوږه ویده کیږي او په 4 کلونو کې د هغه کسانو شمیر 6 برابره شوی چې بشري مرستو ته اړتیا لري.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت ویل له ترکیې سره د کابل حامد کرزی هوایي ډګر د چارو د سمبالولو په برخه کې موافقه کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
اوس چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نوی اعلان کړی چې د اګست تر 1.3 نیټې به له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو بهیر پای ته ورسوي، د دغه هیواد د دفاع وزیر له ترکیې سره د حامد کرزی هوایي ډګر د امنیت د خوندیتوب په اړه خبرې کړي دي. د امریکا د دفاع وزارت نه په وخت پرسوي خبر پاڼه کې راغلي چې د امریکا دفاع وزیر لوید آستین د ترکیې له دفاع وزیر هولوسی اکار ترمنس پر ټلیفون خبرې سوي او په کابل هوایي ډګر کې د ترکیې د واکونو د مشت کېدو او تنظیماتو په اړه سره موافقه کړې ده. هڅه موږ را چې په دې اړه د افغان حکومت نظر هم ولرو، خو د حکومت ویاندویانو زموږ اړیکو ته ځواب نه وایي. وړاندې امریکا ویلي و چې د دوی د ځواکونو تر بشپړ وتلو وروسته به 6000 ترکی ځواکونه افغانستان ته راځي او د کابل د حامد کرزی په نوم نړیوال هوایي ډګر امنیت بنسي. د کابل د امنیت د ټینګولو په اړه د بهرنیو ترمنځ داسې مهال د بحثونو او نظرونو تبادله پیښیږي چې دا مهال د افغانستان په اکثر ولایتونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ شدیده جګړه روانه ده او د شدیدو نښتو د افغانانو ترمنځ زیاتې اندېښنې راپارولې دي. خو امریکا بیا افغان پوځ د طالبانو په پرتله پیاوړی بولي او ډاډ څرګندوي چې طالبان ماتولی سي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربي تازه رسنیو ته په خبري ناست کې ویلي:
په تیرو شلو کلونو کې موږ او زموږ متحدینو د ملي امنیت ځواکونو کې د ظرفیت لوړولو په برخه کې مرسته کړې چې د پام وړ ده. دوی هوایي ځواک لري، یو وړ هوایي ځواک. طالبان هیڅ نه لري. موږ اټکل کوو چې دوی د جنگ په ډګر کې د طالب جنګیالیو په نسبت ډیر ځواکونه لري او دوی عصري وسله هم لري.
که هم د امریکا ولسمشر جو بایدن تیر ورځ په سپینه ماڼۍ کې د یوې خبري ناستې پر مهال نوی اعلان وکړ چې د اګست تر 1.3 نیټې به افغانستان خپل ځواکونه باسي او د می میاشتې له لومړۍ نیټې تر دې دمه د امریکایي ځواکونو وتل 90% بشپړ سوي دي. هڅه موږ کړه چې په دې اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ او امنیت شورا نظر هم ولرو، خو د دغو ادارو ویاندویانو زموږ پوښتنو ته ځواب نه وایي. وړاندې د امریکا ولسمشر اعلان کړی و چې د سپتمبر تر 1.3 نیټې به خپل ولز واکونه له افغانستان او باسي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
د هلمند کرن ریاست مسولان وایي سشکال په دغه ولایت کې شاوخوا 15 متریک ټنه شات تولید شوی، چې دا د تیر کال په پرتله په دغه ولایت کې د شاتو د تولید کچه لوړه شي. په ورته وخت کې په لشکرګاه ښار کې د شاتو پلورونکي وایي سشکل د شاتو کاروبار خوندور دی او دا مهال په لشکرګاه ښار کې 1 کیلو خالص او 6 شات په 1500 افغانۍ پلورل کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
حبیب الله له شاوخوا 15 کلونو راهیسې په هلمند کې د مچیو درې فارمونه لري. نوموړي سشکال له یو فارم څخه 1200 کیلو شات ترلاسه کړي چې عواید یې شاوخوا 300 زره افغانۍ کېږي. حبیب الله چې د شاتو د مچیو د روزنې زده کړه د کاردیف موسسې څخه ترلاسه کړې، د شاتو د تولید د زیاتوالي لپاره د ریحان کښتونه مهم بولي.
نو کډی پرکړی دی، کډی به درسونه راکړل کومه کونه سره تقریبا څلور کاله کومه کر سره وکي چا و ترنګون راکول مشته ګټه خو نه ډیره ده. خو د درې کاله کې چې ریحان دې کر سره یوس درشاره غلی ریحان نسته نو څه کړي څه تعامل لرو چې ریحان وکړي څه خیر.
پاین وخت کې په لشکرګاه شهر کې د شاتو پلورونکو ولې جان وایي سش کال د شاتو کاروبار خوندور دی او دا مهال په لشکرګاه شهر کې 1 کیلو خالص او 6 شات په 1500 افغانۍ پلورل کیږي.
بالا چون وې سه بالا خوراک آماده دي حالت خپل دغه لري ماشين لري بالا به خرڅو پونده.
پاین وخت کې د هلمند ولایت د کرنې او مالداری د ریاست د پلان او پروګرامونو د همغږي مسول سید رفیع الله قلم وایي تیر کال په دې ولایت کې 25 میټریک ټنه شات تولید شوی و، خو سږ کال د شاتو د تولید کچه 15 میټریک ټنه تل وړه شوی او په تولید کې 10% زیاتوالی راغلی.
یو کې د هلمند په ولایت کې د شاتو کاروبار په غوړېدو دی چې خوشبختانه وایو چې موږ د تیر کال په پرتله د شاتو په تولید کې زیاتوالی لرو. تیر کال موږ شاوخوا 25 میټریک ټنه تولید درلود چې خوشبختانه سږ کال دغه تولید کچه 15 میټریک ټنه ته رسیدلی ده د هر کال په تیرې دو سره شات په هلمند کې د شات موچی په هلمند کې د پراختیا په حالت کې دي او د خلکو لیوالتیا هم زیاته ده په دې برخه کې او کرنې اداره هم هڅه کوي چې په دې ولایت کې د شاتو کاروبار لا ترویج او تکثیر کړي.
شاغلی قلم وایي اداره هڅه کوي چې د شاتو د موچی د روزنې د صنعت د ودی او د کورنوي د اقتصاد جوړونې په هدف په کلیوالي سیمو کې هم فارمونه جوړ کړي. د نوموړي په خبره د شاتو د مچیو روزنه اسانه خو عاید زیات دی. په هلمند کې د شاتو د مچیو د فارمونو شمیر شاوخوا سلو ته رسیږي چې اکثره خلکو په خپل شخصي لګښت جوړ کړي.
له همدې راپور سره څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له سالم محمد سالی څخور.
د روغتیا نړیوال سازمان د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو خبر ورکړ. دغه سازمان وایي چې د تیر کال د همدې مودې په نسبت د ملکیانو مرګ ژوبله 9% زیاته شوې. د روغتیا نړیوال سازمان وایي یوازې په افغانستان کې تیره اونۍ لږ تر لږه 45 ملکیان وژل شوي. د اکسفام په نوم نړیواله خیریه اداره وایي هر دقیقه د نړۍ په بیلابیلو برخو کې 11 کسان د لوږې له کبله مري. د دې ادارې په راپور کې ویل سیوی روانو جګړو په افغانستان کې د لوږې وضعیت نور هم خراب کړی دی. د راپور په حواله په افغانستان کې 14 میلیونه او 2 لک کسان چې د ټولو وګړو 42% کېږي د لوږې تر ټولو بد حالت کې ژوند کوي. د روسیې چارواکي او طالبان ادعا کوي چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د دې ډلې ولکه ټینګول زیات شوي. دا څرګندونې داسې وخت شوي چې د طالبان یو هیئت پرون مسکو ته لاړ او له روسي چارواکو سره یې خبرې وکړې. د کندهار والی هغه راپورونه چې وسلول طالبان د کندهار تر محبس رسیدلي تشې اوازې وبللې. د کندهار والی خلکو ته ډاډ ورکړ چې وسلول طالبان به ځپل کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي د افغانستان د راتلونکي په اړه باید هر پریکړه په خپل د افغانانو لخوا وسی. دغه وزارت ویان جان کربی د څرګندونی پرون په یو کانفرنس کې وکړي. د تاجکستان او قرغیزستان سرحدي ساتونکو پرون د پولي په وجودو کې بیا په خپل کې د زی تبادله کړي. په دې پیښه کې د قرغیزستان یو پوځي وژل شوی او بل تن ټپي شوی. دواړه لوري د دې پیښې ملامتي پر یو او بل اچوي. په اتریش کې له ریل لارې د یو ریل ګاډي د اوښتو په پیښه کې څو ماشومان او تنکی ځوانان ټپیان شول. او د توکیو د اولمپیک نړیوالو مسابقو تنظیموونکو موافقه وکړه چې په دغو مسابقو کې د نندارچیانو ته د حضوري ګډون اجازه ورنکړل شي. دغه مسابقه د جولای پر 23 دوی اونۍ وروسته پاین او د اگست میاشتې تر 8 دوام کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 نیمې په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې زموږ پرونی د اف ام په 3.5 نیولای شي. د ازادي راډیو پرونه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ژغ سب شوي پیغامونه خبرو. هغه سب شوي پیغامونه چې د ازادي راډیو په اوټومات ټلیفون کې مو ثبت کړی دي د یو شمېرې درته خبرو. خو اوس د خبر لرو چې نن کابل ته د جانسن اند جانسن په نوم امریکایي واکسین رسی شي. دا واکسین د کورونا ست دی. په افغانستان کې په کورونا ویروس د ټولو اخته کسانو شمیر له 1,15,000 اوښته دی او د دې وباله عمله د مړو شویو شمیر تر اوسه پورې تر 15,500 تیر شوی دی. د عامې روغتیا د وزارت له ویاند میرویس علیزي څخه مې پوښتنه وکړه چې څومره واکسین نن کابل ته رسی شي.
د امریکا متحده ایالاتو چې دریم نیمه دوز واکسین د مرستې ژمنه کړې وه، نن به 1.15 میلیونه دوز واکسین هېواد ته راانتقالېږي او رسمن به د عامې روغتیا وزارت دغه واکسین ترلاسه کوي او په راتلونکي اونۍ کې به د واکسین تطبیق سره هم پیل کړي.
دا واکسینونه خو عادتا د محفوظ ځایونه غواړي چې هلته وساتل شي. افغانستان دا ظرفیتونه لري چې دا واکسینونه بیا وساتي؟
بله، هو خطی که تموی سوک خوشبختانه من هم برکه زم پولایتو که منظم کلچین سیستم یعنی دی سور زندیر سیستم داروم چی دیگه واکسین رو کساتو لپاره کافیزه او کافی کلچین سیستم مولارو چی ایس مشکل بایدی کساتو نکنه دی.
تروس پوری دعام رختی بزارت دسه وصول ټاکلی دي چې لمړی به دا واکسین چاته ورکوي، بیا به چاته ورکوي او کنه. تر اوسه پورې په دې برخه کې پریکړه نه ده شوې.
موږ د ټولنې په دې اړه تشریح ته به دا واکسین تطبیق کړو. ومن هغه خلک چې عمرونه ډېر دي او 55 کلن څخه عمرونه ډېر دي او یا هم دوامدار مزمن ناروغي لري، یو د ورته چې اوس موږ دا واکسین تطبیق لړ کې شامل کړی دی. هغه دا دی چې د محصلین او متعلمین خصوصا د متعلمین کورنۍ ته به دغه واکسین تطبیق کېږي او اداري پرسنل ته به واکسین تطبیق کېږي. د پوهنتونونو او د مکاتبو او د اول سم نه تر شپږم پورې د متعلمین پرې ته به دغه واکسین تطبیق کېږي. تر څنګ یې داخلي بې ځایه شوي کسان او هغه کسان چې تر یو چتر لاندې په ګڼ میشتو ځایونو کې دندې ترسره کوي او یا هم
مخالف خوستوالو سره هم د عامې روغتیا وزارت په تماس کې دی چې په هغو سیمو کې چې د طالبانو تر واک لاندې دي هلته هم دا واکسین تطبیق شي او هغوی هم په دې برخه کې مرسته وکړي.
بله، تر څه معلومه شوه چې د عامې روغتیا وزارت یو بې طرف ارګان دی. بلان زموږ د ټولو د داخله عدالو څخه خصوصا د دولت له مخالفینو څخه غوښتنه دا ده چې د عامې روغتیا وزارت روغتیایي کارکوونکو سره د روغتیایي خدماتو په برخه کې همکاري وکړي.
د عامې روغتیا د وزارت له ویان میرویس علیزی څخه په مننې د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې خبري برخه هم دومره وه. ونیس پروګرام مسادي او اوریدونکو ته مخه کوو. په دې پروګرام کې ستاسو په شخص شوي پیغامونه خبرو.
ازادي او اوریدونکو،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې خبرونه په سر کې مو یو شمیر هغه پیغامونه راټول کړي چې له بیلابیلو ولایتونو راته زموږ اوریدونکو د کورونا په وضعیت او د غراس په روغتونونو کې د ستونزو په اړه پریخي. موږ په خبرونه کې د کورونا په اړه په ځانګړي ډول د کورونا د واکسین په اړه له یو مسؤل سره هم غږیدلی یو. هیله ده چې د خبرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړي. راځي په سر کې په دې ارتباط ستاسو پیغامونه واورو.
سلام علیکم ورو. نو مې نور حق دې د جلالآباد ولایت نه تاسو سره تماس کې ورو. عدالت دا غاټن کې کاروبار نه نشته. کورونا د غریبانو د جنگونو پکړ سره مخ دې د غم وکړي ورو. عدالت خو یو دغه کم خلک چې سره مرسته کوي دا دیاسی موسسه او دغه موسسه د ماجرونو ریاست چې کم دې دلته هغه چا سره مرسته کوي چې ملک یې عدالت دي شنی کم دې نه ټکړې د غریبانو راغلي دا هیڅ سره مرسته نه دي شوی.
سلام علیکم. سیدالله ستار منگل دا پکتیا ولایت مرکز گردیز نا دی ازادی راډیو پیغام پتاول مسین کې سوال پیغام پتاوم. غوښتنه مې دغه ده له عامو خلکو څخه او له خصوصا له پکتیاوالو څخه چې دوی کورونا جدي نه نیسي او دوی تل ګڼې ګڼې ځایونو ته ځي او دوی د کورونا کوم هغه مسایل چې دي چې په روغتیایي کارکوونکي دوی ته تصویر کوي دوی په هغې باندې عمل نه کوي. بدبختانه او زه ویلی شم چې په دې سره په پکتیا کې د ناروغانو شمېر بیخي زیات شوی دی. نو له عامو خلکو هم غوښتنه دغه ده دوی د کوم کورونا کومې لارښوونې چې د عامې روغتیا وزارت له طرفه ورته کېږي دوی دې په هغه باندې عمل وکړي تر څو له کورونا څخه دوی وسکر شي او په عموماً کې ټول افغانستان هېواد له دغه کورونا وایرس څخه وژغورل شي. نو غوښتنه مې دغه ده چې دوی هر څه باید مراعت کړي. که چېرې مراعت نه کړي نو بدبختانه چې دوی به له سختو سختیو سره مخامخ شي.
السلام علیکم. سلام وایم د قندهار ولایت د امام ولسوالۍ څخه عبدالکریم سرزمو څخه کې د کورونا مریضي ډېره زیاته شوې ده. حتی زه خپله سخته یم کور و فامیلمې سخته ده. د ډاکټر صاحب د شفاخانې د هدایت څخه دا غواړو مسته دا ښوونه د دوایي د تداوي وکړي چې کومه تداوي کړي دا څه ونه دي. موږ نه شو کولی چې دا ټول شفاخانې ته ولاړ شي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. ظفر محمد خادم زما ټول مسلمانان اوړو ته ټول یوازبال ټول افغانانو ته دا توصیه ده او دا وسخه غوښتنه ده چې د کورونا خپل ځانونه وساتئ. ځکه چې په تېر کال کې دوه واره کورونا څپه راغله خو هغه داسې نه خپرېدل لکه شر کل چې اوس دغه ډېر زیات پر مخ روانه ده په هره سیمه کې خپرېږي. موږ تېر کلونو کښې دا کورونا موږ درواغ ګڼل، دا کورونا نه ده او بیا پر سړي تاوانه کوي، دا مسلمان باندې عزت نه کوي. البته دا یوازې د کافرانو دپاره ده یا د نورو هېواد د نورو دولتو دپاره ده، دا پر موږ مسلمان باندې تاثیر نه کوي. خو دغه ده چې اوس دغه کورونا موږ علماو هم ثابته کړه، موږ ته هر چا د علماو خبرې ډېرې ښه منو، ټول مسلمانان یې موږ منو. نو داسې دی چې اوس علماو هم دا ثابته کړه چې واقعیت کورونا مس کم خپره شوې وه. دغسې یو په دې اړه باندې وادي شریف هم دی چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم پر ویلي دي چې په کومه سیمه کښې کورونا وبا خپرې وي یا وي په هغه سیمه کښې د هغه سیمې کس چې نه یو بل شا ته ځي او نه د هغه کلي ته بل څوک را ځي. نو دا یو سنه طریقه هم ده که چېرې څوک عملي کړي. نو زما له ټولو هېوادوالو څخه دا غوښتنه ده چې تر خپله وسه پورې کورونا جدي ونیسي او کله چې په کورونا باندې اخته وس بل چا څنګه منه جدي کېږي او د روغبړ او د دغسې د ډېر ګڼه ګوڼې څخه ډډه وکړي.
سلامونه تاسو ته ګرانو وروڼو د نړۍ ټولو مسلمانانو ته. افغانستان چې اوس کورونا تاسو رعایت کړی دی چې په زرهاو نفر مري، دا خو دوی خو سلهاو یا دوی په زرهاو مري چې درک نه پلري، او بل دغه روپۍ چې راځي د کورونا په نامه باندې دا دوی ټوله په جنګ کښې مصرفوي. یوه روپۍ هم دغه دپاره نه ده مصرف کړې. زما د ټولو نړیوالو څخه دا هیله ده چې دا سم مدیریت کړي، د دې روپو معلوماتو بس خاص وکړي. داسې حال یې په افغانستان کښې چې دغه ورت چې پر غرو باندې را کښته شي، د کورونا داسې ستړیا او سختي جوړه کړې په ټوله صحراو کښې. دوی په سلو کښې د اویا منطقې درک نه لري، دا منطقې د طالبانو په لاس کښې دي. نو ډېره سخته ستړیا جوړه کړې. او بل یو داسې د زړه داسې سړه و توده ته په ټول افغانستان کښې خپره ده چې دا بندریانو په هغه جړې وژې ژوندۍ ولا نه پرېږدي. زما د نړیوالو څخه دا هیله ده چې خپلې مرستې مدریر وکړي او خپله مدیریت کړي.
زه اول د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. بعد له سلامه دي، ما پیغام دا ده چې کورونا ټول تاوان ماشومانو ته ورسو چې له مکتبه بند شو. یو من جنازه کښې زر نفره ولاړې، هلته نشته خبره چې څوک وایي چې لرې لرې ودرېږدي چې کورونا به ونیسي. په یو جومات کښې سل نفره، پنځوس نفره، شپېته نفره، بس روره دوه سوه نفره، درې سوه نفره ولاړې. دا چې دغه خبره نشته چې لرې لرې ودرېږدي چې کورونا به ونیسي. خالي ماشومانو ته په مکتب کښې کورونا ده. بس خاص د ماشومانو تاوان او تاوان یې وکړه او د ماشومانو ازار یې واخېست. بس دا ماشومان دې بېرته خوشي چې مکتبو ته، هر څوک چې شکر یې او له کورونا اثر چې کوي هغه دې قلنتین وکړي. نور ځوانان وایي چې دا د زړو مرض ده، هغه بېخي قلنتین نه کوي. چې نه یې کوي خو بیا خو د هغه مریض مریض خلک قلنتین وکړي چې له مرګه ډارېږي. بس ورور هغه دې وکړي اتي دې نوک قلنتین خلاص کړي، ماشومانو ته دې بېرته مکتبونه او مدرسې خلاصې کړي. دغه دې ما نظر وکړه.
سلام مجاهد ورور د زابل د ولایت نظام د تاخون د ساحې څخه سره غږېږم چې دغه زموږ په تاخون کښې دغه مریضي ډېر سخت تکلیف جوړ کړی دی، وچکلي جوړ کړی دی. نو دا غږ مې باید تر ولایته، تر وزارته، تر صدارته، تر جمهوره کوم موسسات چې دي دغه په همکاري باندې، د ټولو ارګانو په همکاري باندې او د مهارت په همکاري باندې د دغه تاخون په سا کښې مریضان سخت ډېر دي. نو دغه غږ دی زموږ غږ دی که مهارت ته که دولت ته وادې وړي او موږ سره د همکاري وکړي د دوا په هکله باندې، د هرې نګاه څخه چې دوا را رسوای شکایتي کوي. درې دېرش څلور دېرش مېشته د مخلوق ډېر په عذاب دي. نو دغه مې پیغام دی، دغه مې درته وویل. بس دغه غږ که دا ځواني وکړې دوایان صاحب که دا زموږ غږ ونړۍ ته ورکړي او ټول افغانستان و کارکوونکو ته مشرانو ته.
نورستان ولایت واما ولسوالۍ نه محمد مدني ازادي راډیو سره په تماس کښې یم. زه غواړم چې دغه د محصلینو دغه مشکلاتونو په اړه چې دغه کورونا را تګ سره چې کوم د محصلینو په تعلیمي وضعیت باندې کوم بد اغېزه کړې ده، هغې په هکله غواړم چې خپل نظر وړاندې کړم. که څه هم موږ دا خبره د خبرونو له لارې اورېدلې ده چې د افغانستان په نورو ولایتونو کښې خصوصا ننګرهار، کابل، هرات او نورو ولایتونو کښې دغه کورونا چاپه چې ده ډېره وده کړې ده. ولې خوشبختانه په نورستان کښې دغه کورونا چې ده د دې درېمې څپې دومره شدت دلته نه ښکاري او نه دومره خلک کورونا اخته شوي ده.
او دلته هم په هنتون چې دی هغه پونتون محاسبین پر وړاندې یا همدارنګ دارالعلوم او مکتبونه ټول دغه کرونا په وجه باندې تړل شوي ده او دا د عامو محاسبینو په تعلیمي وضعیت باندې ډېر بد اثر کوي.
بلی السلام علیکم. محمد قاسم زمکم د ایوان ولایت څخه پیغام پرې کوم. په افغانستان کې په دې وروستیو کې د کرونا یو وبا پیښې بیخې ډېرې شوي دي او خلک یې توجهونه ورته کوي. تاسو وګورئ په هر وزه پنځلس سوه دوه زره کسه پخته کېږي او دغه څخه وروسته سل کسه ژوند له لاسه ورکوي. که چېرې ته جدي چې جدي توجه حکومت او خپله خلک ونه کړي نو لویه پاجه به رامنځته شي. نو هیله من یم چې خلک او جمع حکومت